وخت افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو په ویبل پښتو خبرونه کې موزه نور یاست. نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورئ چې یو شمیر امریکایي چارواکي وایي چې خی د حقانی شبکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي شبکو یا ډلو په لیست کې شامل کړی. د غرض پرځین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د امریکا د دیموکراتانو د کانګري له وروستي حال مخبرو چې باراک اوباما یې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسما کاندید معرفي کړل. خبرونه دوهمه نیمه مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د نوي کاندیدانو د ملي شورا ته د وزارتونو لپاره د نوي کاندیدانو او د غرض پر مسلې باندې ترخی چې آیا په دې مسله کې مصلحت په پام کې نیول شوی او که نور مسلکی مسائل. خب لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. ناجیه صفی د خبرونه وړاندې کوي.
جرمنی غواړي چې د افغانستان مسله روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وسړل شي. د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې لپاره لاره وړي او د امریکا متحده ایالاتونو له لیبیا څخه وغوښتل چې د دې ډار ورکړي چې د لیبیا د بخواني واکمن د استخباراتو رئیس به عادلانه محکمه ورسره به سم چلند کوي. پورا خبرونه د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې اته وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور نیول شوي دي. ناتو ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې دغه عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په ختیځ کې ترسره شوي دي. دغه ځواکونو په غزنی ولایت کې د چاودیدونکو موادو د یوې ډیپو د نیولو خبر هم ورکړی. دوی وایي چې په دې ډیپو کې 12 بیرله چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. جرمنی غواړي چې د افغانستان مسله روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وسړل شي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر پرون وویل چې د سپتمبر په 3مه به په امنیت شورا کې یو ځانګړی بحث د افغانستان په اړه جوړ شي. پیټر ویټنګ وویل چې په دې غونډه کې به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې خبري وشي او افغان حکومت ته به د بشپړ واک د سپارلو موضوع وسړل شي. د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې لاره وریږي. د کابل اسلام آباد او واشنگټن له لورې د روغې جوړې د خبرو ډلې پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ویزي برابر شي، لاره دی ورکړل شي او امنیت دی خوندي شي. د کابل اسلام آباد او واشنگټن له لورې د روغې جوړې ډله په اپریل کې جوړه شوې وه. له طالبانو سره تیر کال د امریکا استازیو تماسونه ټینګ کړل خو هغه خبرې بې نتیجې پاته ورسېدې. ایران موافقه وکړه چې دغه هیواد په یو سمندري بندر کې افغانستان ته د سوداګرۍ تسهیلات برابر کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی سره پرون په کابل کې د چابهار بندر په اړه موافقه لاسلیک کړه. زلمی رسول تر موافقه لیک وروسته په کابل کې خبري اعلان وکړ چې له دې سره به سیمه ایز همکاري پراخه شي او په سیمه کې به پر نورو سمندري بندرونو د افغانستان تکیه کم شي. د افغانستان د سوداګرو اکثر مالونه د پاکستان د کراچۍ له لارې انتقالیږي. د ریپورټونو له مخې په وروستیو کې امریکا له افغانستان وغوښتل چې د ایران له هغو شرکتونو او بانکونو سره د تجارتي اړیکې قطع کړي چې نړیوال پرې بندیزونه لګولي. د هم د سیمې او نړۍ څخه سو مهم ترلاسه شوي خبرونه. د ډیموکراتانو کانګري ته په وینا کې د امریکا پخواني جمهور رئیس بیل کلینټن له میلیونونو سخت تر سخت فشار لاندې امریکایانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما ملاتړ وکړي. په شمالي کارولینا کې د ډیموکراتانو د کانګري دوهمې ورځې ته په وینا کې کلینټن د جمهور رئیس د پالیسیو بشپړ ملاتړ وکړ او په دې اړه وویل
embodies the values, the ideas and the direction
د جمهور رئیس اوباما تګلارې د ارزښتونو مفکرو او د امریکا د هغه تګلورې ښکارندوی ده چې امریکایان د یوشتمې پیړۍ لپاره د هیواد د لیدلوري په اړه لري. د شریکو فرصتونو، شریک مسولیتونو، شریکې هوساینې او یوې شریکې ټولنې احساس هغه خوب ده چې امریکایان د خپل هیواد لپاره ویني. اوباما بنن کانګریس ته وینا وکړي. نوموړی به د نومبر په شپږمه د جمهوري غوښتونکو له کاندید میټ رامنی سره چې مخکې د جمهوري غوښتونکو له خوا رسمان کاندید شوی سیالي وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له لیبیا څخه وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي چې د لیبیا د پخواني واکمن معمر القذافي د استخباراتو رئیس به عادلانه محاکمه او ورسره سم چلند کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرسیال پیتر ویسرل پرون وویل چې واشنگټن د غرض د لیبیا له حکومت غواړي چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري ته دوام ورکړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د معمر القذافي د رژیم د وخت د استخباراتو رئیس عبدالله السینیو د قذافی د واکمنې په موده کې د ترسره شو جرمونو د تورونو په اساس بیرته لیبیا ته وسپارل شو. له غزې را رسیدلي رپورټونه څرګندوي چې لږ تر لږه درې تنه د اسرایلو هوایي برید کې وژل شوي دي. فلسطیني چارواکي او ویني شاهدان وایي چې د غزې په مرکز د مغازي سیمه پرون ناوخته وشتل شوه. اسرایلي پوځیان وایي چې دغه کسان وسله والو چې له سرحد سره یې نږدې پر اسرایل توغندي وشتل. تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا کسان په کومې ډلې پورې مربوط و. د اسرایلي پوځیانو په وینا په وروستیو ورځو کې له غزې فلسطیني وسله والو د اسرایل پر جنوب توغندي وشتلي، خو مرګ ژوبله یې چاته نه ده رامنځته کړې. او د قرغیزستان پارلمان زنتور زادیبالدیوف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د پارلمان له 160 غړیو 111 پرون د سلتیبادیف په ګټه رای ورکړه. سلتیبادیف د تیر کال د دسمبر را په دی خو د ولسمشر د دفتر مسؤول او نوي صدر اعظم وویل د لومړیتوب به دا وي چې ژمی په قرغیزستان کې په خیر تیر شي، په قرغیزستان کې په ژمی کې انرژي لګوي. سلتیبادیف د عمر بیک بابانوف پر ځای صدر اعظم شو. بابانوف تیر میاشت وروسته تر دې له واکه لرې شو چې له ائتلافي حکومت څخه له څلور ګوندونو دوه ګوندونه ووتل. د خبرونو پای.
آزادي رادیو اوري. د حقانی شبکې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس ضرب الاجل پلان وخت کې پای ته رسیږي. آیا دا شبکه به په تروریستي لیست کې شامل شي؟ په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د برتانیا پخوانی سفیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل کېږي په راتلونکو څلورو ورځو کې به د بګرام د زندان ټول مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شي. آیا افغان حکومت د زندان د سپارلو لپاره تیاری لري؟ د کندز د لوی اکنام په کلی کې د ورستوي وژنو د چړلو لپاره د ولسمشر کرزی او ملي شورا لخوا دوه هیاتونه سیمې ته تللې دي.
آیات کمبختانانو ته نو ویل چې موږ له پارلمان نه راغلي یاست، وکیلان است، موږ د ټانګ لرو د تیار لرو، صرف دوه نه به کوو چې دایتا څنګه به پارلمان ته او تکرزی پورې ترغه پورې رسو.
د جمهور د دیموکراتانو لخوا د جمهور رئیس باراک اوباما د رسمي کاندیدو په اړه چې بیګای د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمن د خپل ګوند لخوا کاندید کړ، په دې اړه په یو مطلب سربیره د خبرونې دوهمه نیمه مو د اونۍ بحث ځانګړې شوې ده. دا بحث هم د افغان حکومت د کابینې په وروستیو بدلونونو څرخي.
زه فکر کوم بیا کرځي سه خپل دواړو انډیوالانو سره یا شریکانو سره د دولت چې وی فهیم سیب دی یا خلیلی سیب دی دوی سره مشوره کړی ده، او ماغه کسان ماغه چيري بیا و د شجرګې ته معرفي کړی دي.
د حقانی شبکې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس ضرب الاجل پلان وخت کې پای ته رسیږي. او یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې دا شبکه به په تروریستي لیست کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې یو شمېر غړي مخکې لا په تروریستي لیست کې شامل کړي دي، خو آیا ټول شبکه به په دې لیست کې داخله کړي؟ له احمد شیبره اورو.
د امریکا متحده ایالات د حقانی پر شبکې خپل فشار ته دوام ورکوي. یو امریکایي چارواکي وویل متحده ایالاتونو پر دغه شبکې چې ویل کېږي پاکستان ملاتړ کوي فشار زیات کړی دی. په تروریستي لیست کې د دې شبکې د شاملولو لپاره د کانګرس له لوري ټاکلې ضرب الاجل هم په څو ورځو کې پای ته رسیدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال ویاند پیټریک وینټرل خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل له ډېر مودې راهیسې مو دا څرګنده کړې وه چې د امریکا تګلاره دا ده چې د حقانی پر شبکې فشار راوړو، او دا فشار چې اوس واضح شوی دی دوه اړخیزه دی. یو بندیزونه دي، بل پوځي فشار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي دي چې دا د کانګرس وړاندیز سیډي چې په تروریستي لس کې د حقانی د شبکې د شاملولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دی. د دې وړاندیز لپاره یک شنبه اخیری ورځ ده. د کانګرس یو شمېر غړیو پر هیلری کلینټن فشار راوستی دی چې حقانی شبکه په تروریستي لس کې شامل کړي، خو بل لور ته د کانګرس ځینو غړیو ویلي دي چې دا ډول پریکړه به د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو چې هسې هم ډېر کلک نه دي ناوړه اغېز وکړي. د سیاسي چارو څیړونکی احمد سعیدی وایي پاکستان اوس په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره موافق دی.
زما باور دی چې دوی د تروریزم په لیست کې شامل شي، ادارهیې به کنګل کېږي، کومکه اقتصادي سیاسي ورته کته کېږي، دوی له نورو هغه مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي د هغو لاس په نور به هم خلاص شي، فشار به زیات شي. اما دغه کار پاکستان د دې لپاره کوي چې بیرته د امریکایانو اعتماد لاسته راوړي او بیرته په افغانستان په سرویش کې
امریکایي چارواکي په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو پیښو مسؤول حقانی شبکه ګڼي، لکه په جون میاشت کې چې په قرقې کې بریډ وشو او بیا تیر کال په کابل کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره اونۍ د کوک ټاپوګانو د سفر پر مهال دا څرګندونه کړه چې د حقانی شبکه به په تروریستي لیست کې شامل وي. خدای وویل چې متحد ایالاتونو پر دې ډلې پرله پسې فشار راوستی دی. دی وویل دا د ایسف له متحدانو سره د امریکا د پوز هڅه ده چې د حقانی شبکه تر فشار لاندې وي. هیلری کلینټن دا هم وویل چې د حقانی شبکې د منابعو مخه نیسو، د هغوی وسلوال او جاسوسان په نقشه کوو او پر پاکستان مو هم فشار راوستی دی چې په دې برخه کې خپلې هڅې وکړي.
لبل خو طالبان ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې لپاره لارې چارې لټول کېږي. په اسلام آباد کې په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته د خوندي چاپیریال برابر شي، د هغوی امنیت دې وساتل شي او د ویزې په څیر ستونزې دې هوارې شي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د مسؤولو کسانو په وینا څرګندوي چې افغانستان، پاکستان او د امریکا متحدو ایالاتونو دا مسله وڅېړل چې څرنګه د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لاره هواره کړي. د طالبانو ګڼ قمندانان د دوی د مشر ملا محمد عمر په ګډون داسې باور کوي چې په پاکستان کې ژوند کوي، د همدې لپاره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد همکاري د ډیرو په باور ضروري ده. پاکستان د طالبان رژیم هم په رسمیت پیژندلی و او له هغوی سره ښې اړیکې لرلې. د امریکا او افغانستان حکومتونو پاکستان هڅوله چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دغه درې سره هیوادونه په دې باور دي چې روغه جوړه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد له کورنۍ جګړې وژغوري. خو د سولې هڅې د کابل، اسلام آباد، واشنگتن او طالبان ترمنځ د بې باورۍ له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. لبلخ په کابل کې د برتانیا پخوانی سفیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلیام پیټي د خپل هیواد پارلمان دفاعي کمیټې غړو ته په خبرو کې په ځینو هغو ټکو ټینګار وکړ چې کولای شي د افغانستان د وضع په ښه کولو کې مرسته وکړي. د لویدیځ هیوادونه وهڅول چې له 2014 میلادي کال وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د برتانیا ټایمز خبرونه په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې غټه کې د حمید مومند په راپور کې.
په کابل کې د برتانیې پخوانی سفیر خبرداري ورکړه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته 50% امکان موجود دی چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ویلیام پیټي چې د برتانیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د غړو پوښتنې ځوابولې ویل چې موږ له افغانستان سره غښتلې شمنه لرو، خو پوښتنه دا ده چې افغانان هم په دومره جدیت سره شمن دي او کنه. ټایمز خبرونه په خپل رپورت کې د ویلیام پیټي په حواله لیکلې ده چې د برتانیې او د هغې د نورو متحدینو لخوا د سلګونو میلیارډو پاوند لګولو سره سره په دغه هیواد کې حالات نازک دي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دا امکان چې افغان حکومت نسکور نشي په سلو کې 500 خود. د برتانیې د ډیپلوماټ چې په کابل کې د ماموریت له بشپړې وروسته استعفا ورکړې ویلې ده چې په افغانستان کې د نشي توکو په خلاف مبارزه هم ناکامه شوې ده. د ټایمز خبرونه د رپورت لمخه ویلیام پیټي ویل د شپ کابل کې د خپل ماموریت د پای په ورځو کې هڅه کوله چې د هیروینو سوداګري قانوني کړي. دی وايي کله چې افغانستان څخه تللو د هغه څه په اړه چې ترلاسه شوی وو او یا ترلاسه کېدل خوشبینه نه وو. ټایمز لیکي چې خغلی پیټي د نتیجې تر رسیدلې و چې په افغانستان کې د هیروینو د سوداګري له قانوني کېدو سره کولای شي چې هغه د جنایتکارانو له منګلو وباسي. ټایمز د خغلی پیټي په حواله دا هم لیکي چې لودیز د عراق د جګړې په خاطر افغانستان ته خپل پاملرنه کم کړه چې له دې سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره مهم کلونه لاسه ووتل. پیټي وویل چې لودیز هیوادونه افغانستان ته په کافي شمېر کې سرتیري وانستول او په 2009 میلادي کال کې امریکا اړ شو چې د خپل سرتیرو شمېر زیات کړي. ټایمز د په حواله لیکي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځو حالت نور هم خراب شي او لودیز هیوادونه د دې وسنل لري چې په دې برخه کې څه وکړي. دغه برتانوي ډیپلوماټ وایي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تمه دي او په دغه هیواد کې سولې ته ژمنتیا نه ده ښودلې. د برتانیې د پارلمان د دفاعي کمیټې غړو ته په خطاب کې وویل چې باورمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه د وده په حال کې دي، خو لویدیځ هیوادونه باید د خپلو سرتېرو له ویستلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ویلیام پیټ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د پیسو د ورکولو په اړه اندېښنه نه لري، خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه د سیاسي پلوه په کوم لوري رهبري کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ټاکل شوې ده د روانې سپتمبر میاشتې په لسمه یعنی څلور ورځې وروسته د بګرام زندان ټول مسؤلیت بهرني ځواکونه افغان حکومت ته وسپاري. دغه زندان افغان حکومت د هغه تړون له مخې سپارل کیږي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. د چارو پوهان افغان حکومت د دې زندان پر سپارلو اندېښمن دي. دوی وایي ښایي دغه زندان په هغه ډول ونه ساتل شي چې نړیوالو ځواکونو تر اوسه په لوړو معیارونو ساتلی و. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور لري.
افغان حکومت له امریکایي ځواکونو څخه د بګرام زندان مسؤلیتونه اخیستل یو لوی بریا بولي او ډار څرګندوي چې افغان ځواکونه به دغه زندان په ښه ډول وساتي. د دفاع وزارت ویلي چې د دې زندان د ساتلو لپاره یې ځانګړي کسان روزلي چې دغه زندان له نړیوالو معیارونو سره سم وساتي. د دې وزارت ویان ظاهر اعظمي وایي چې د دې زندان د سپارلو ډیر چاري بشپړ شوي او له 3000 نه اتیا زندانیانو څخه یوازې 4 اوس له بهرني ځواکونو سره پاتې دي.
زندان بګرام مرایل نهایي خود تایم شاید حدوداً 30 نفر یا بیشتر از 30 نفر
د بګرام زندان خپل ورستی پړاوونه بشپړوي. کېدای شي تر ډیر شو ډیر زندانیان پاتې وي. په دې زندان کې چې 3000 تنه بندیان وو، لدې ډلې 3000 تنه افغان لوري ته سپارل شوي دي. یو شمېر تر سپارلو مخکې آزاد شوي دي. اوس 4000 تنه زندانیان پاتې دي چې هغه به هم پر ټاکلي وخت افغان لوري ته وسپارل شي.
د بګرام زندان د کابل شمال ته د پروان په ولایت کې یو له هغو مهمو او لوی زندانونو څخه و چې اداره او کنټرول امریکایي ځواکونه کوي. افغان حکومت له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د دې زندان مسؤلیت تر سپارل یو اساسي شرط بللی وو. په دې اړه تر ډیرو خبرو وروسته د روان کال د مارچ میاشتې پر 9 د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او د ناټو او امریکایي ځواکونو مهم قمندان جنرال جان آلن په کابل کې افغان حکومت تر دې زندان د سپارلو تړون لاسلیک کړ. د روان سپتمبر میاشتې لسمه هغه ورځ چې امریکایي ځواکونه دغه زندان افغان حکومت په بشپړ توګه سپاري. د چارو ځنی پوهان په افغانستان کې هغو زندانونو ته چې افغان حکومت یې اداره کوي په اشاره وایي شای افغان ځواکونه د دې زندان په هغه ډول ساتنه ونه کړي چې مخکې کېدل. د سیاسي چارو یو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو ساتنه او د زندانیانو شکنجه کول لا هم په افغانستان کې پر ځای پاتې ستونزې دي.
دا زندان کله چې امریکایانو سره او دا یو معیاري زندان او غذا او صحت او د ټول شان مراتب زما تشویش دا دی کله چې دا زندان افغانان تر تسلیم شي امکان لري چې موږ ونه شو کولای چې هغه ټول معیارونه په پام کې ونیسو. د بل خوانه دغه د شکنجې مسله یو مسله دی چې زه په دې باندې دومره یقیني نه یم چې افغان د لوري به هم دغه معیارونه مراد کړي او د بشري حقوقو هغه نورمونه په دغه زندان کې مراد شي.
امریکا چې دغه زندان یې له تیرو لسو کلونو راهیسې اداره کوي او د وسلوال طالبانو مهم کسان پکښې ساتل، د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت پر نړیوالو معیارونو له سره برابر جوړ کړي. د افغان حکومت په زندانونو کې شکنجه، د بشري حقونو نه مراعاتول او پر وخت یې د دوسیو نه څیړل هغه شکایتونه دي چې وخت پر وخت یې راپور نه خپرېږي. همدارنګه له زندانونو د بندیانو تښتېدل یو بل جدي موضوع ده چې ښه مثال یې د کندهار له زندان څخه دوه واري د سلګونو بندیانو تښتېدل بلل کېږي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د اونۍ باس د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث هم چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل. افغان حکومت کابینه په ورستیو بدلونونو سرخی په دې بحث کې دا موضوع څرګند شوی چې آیا وزارتونو او د ملي امنیت ریاست د نوې معرفي شوی کاندیدانو په مسله کې پوهه او مسلک په پام کې نیول شوی او که کرزی له مصلحت کار اخیستی چې اکثرا دی په دې مسله تورنیږي.
د کندوز د لوی کنم په کلی کې د وروستیو وژنو د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي او ملي شورا لخوا دوه حیاتونه سیمې ته تللي او په دې اړه څېړنه کوي چې دغه پیښه په څه ډول رامنځته شوې ده. د کندوز چارواکي وایي چې دواړه حیاتونه له دوو ورځو راهیسې له چارواکو د ولایتي شورا له غړو قومي مشرانو او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره په خبرو لګیا دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د کندوز په شمال کې د ملیشه ځواکونو یوه قومندان پر یوه کلي حمله وکړه او دیارلس کسان یې ووژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړل. دغه حیاتونه د خپلو پلټنو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلی چې دغو حیاتونو ورته څه ویلي او پر اساس یې دا راپور رسولی.
تیره دوشنبه د کندوز په شمال لس کیلومتري د لوی کنم په کلي باندې چې اوسیدونکي پښتانه دي، د قومندان قدیر په مشرۍ یوې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې حمله وکړه چې په پایله کې دیارلس تنه ووژل او پنځه تنه یې نور ټپیان کړل. ویل کېږي چې په دې حمله کې داسې متضرره کورنۍ هم شته چې د کور ټول دوه یا درې زلمیان زامنې وژل شوي دي. یو تن چې ځان دوست محمد را پیژني او دوه زلمیان زامنې وژل شوي دي د پیښې په اړه داسې
منګ ته دغه زره ورشد سبای منځوره می زوځوي سره وکړل او دغه خلک رااله په کلی رانند او تل څلور خوانه د منګ کله ماسیره ک د شپې په توپو په سمسم په راکټو وشته منګ کور کې قمل کړی وو. سبای چې منځوره وکړه دروازه راووله رامات یې کور ته مرانه او تو دروازه خلاصه کړي دروازه ماته وو. ما مشر دوی می ورمن نکړي چې دا دروازه ز خوشی کما چې دروازه خلاصه سو کلشنکوف ګر سو دی وشته دا یو ضربه وشته ول یو د په ورمن نکړي ځان په واچو هغه په لپاسه وشته ما چې اورمنډ کړې ما سیاست روان ګورم چې مسیانو می کلک ونی ولم ځان را باندې واچو او اینا زمن مې ما مخکې دوه شهیدان کړ
دغه دوه زمن
دا دوه زمن لره ما نورې نه زویم نه لره ټور وړ ما سیان مې د مشر ما سیان مې د لاس ور لاس کلان آیات کم بختانانو ته نو ویل چې موږ پارلمان نه راغلی یاست وکیلان استو دي تاسو نور موږ د ټانګ لرو د تیار لرو چې موږ تاسو خو صرف دوه نه با کو چې د تاسو غږ په پارلمان ته او تکرزي پورې ترغه پور رسو. نو استکار دی دولت د چې دولت څه اجرات د تاسو مقابل کې کوي د موږ وفتنه دغه چې دغه من خاتلین دیونی چې دغه غیر مسول خل دی لري دغه منطقې نشي ګدالري نشي لکه مو ونده بچاندین نور داخل مړسي.
دغه را ګامدی کلی اوسیدونکو قاری شیر محمد بیا وایي چې په دې پیخه کې د دوی ووتنه خلک وژل شوی یا ټپیان شوی دي لکه چې وایي
دې پیخه کې دوه مورونه شهیدان شوی دي، یو مولوی هم قاری ده او بل موټروان وو، درې مې د تر زمن شهیدان شوی دي او دوه مې اخیان خسر بورګان زخمیان شوی دي چې اوس فعلا په شفاخانه کې پراته دي.
د پدې باب چې کچېری د دوی قاتلین د دولت له خواونه نیول شي نو د دوی خبرګون به د دولت او مهاجمینو په وړاندې شوی داسې وویل
د دې دولت په مقابل کې چېر مسلمانې باید اقدام وکړي. لما ورته مولوی او هم قاری او په مدرسه کې استاد اول دوی قران ته ونه قتل بیا خدای ته ونه قتل او بل در سنت پیغمبر ته ونه قتل چې ګیره لاله ګیره خیر په دې دولت کې مطرح نه ده. او بل در سنت پیغمبر لونګی ده په لونګی باندې تړل سوی لاسو پوسته کې پاکه وختل سوی دا بیا په مې کې الته ولی.
او یو بل تن چې ځان په کندوز ښار کې د نانوایی شاګرد بولی د خپل ورور د وژل کېدو غمجنه کیسه په دې ډول را اخلي.
دغه ورور چې ما ده دغه کلی میراو دغه کلی وګ راټولول دغه تروره دغه کلی یو موټر سکیل اخیسته په دغه موټر سکیل باندې به دا وبوت ته سربن به راټول د کلی زمکه به وکوله او بس دا په دې کال کې ناشته چې کله دا کافرانو تراغلی دروازه تور خلاصه کړي تور ماته کړي ده سما ته ضربه کړي د عمر مې وشته د خځو باندې ځان چولې ده په سر او په خځه وشته له دروازه د خځه نمر می خطر سوی د چوا غوای در لودل د دغه په مزدوري باندې اخیسته او هغه غوای لګیدل په مربوی باندې سه پرون سار مغه غوا لاله کړل و سازره د څلور دانی زمند دی او درې دانی لورګان دی د کار سره بل قطن لري
د پپای کې له دولت نه خپل غوښتنه داسې مطرح کړه
مګ لوکمن دا غوړو چې دا قاتلان دی ونی سي دا کافران او نور داخل خالص لا کې چې موږ خپل ژوندۍ وکړو او یاد موږ نه د القاعده نوم لري کې چې موږ زمکه پټي خرڅ کو او ټوپک واخلو سره معلومه کو
هر دین شي چې له متضرر کورونه سره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. خو امنیتي خلک وایي چې نه یوازې تر اوسه پورې د کلی په ساتنه لګیا دي بلکې د بریټ کوونکو د نیولو هڅه هم روانه ده.
د کندوز دغه پیښه په شمال کې ورته نورو دا ډول ترسره شو پیښو ته په پام سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کتونکي ځینې حکومتي کړۍ تورنوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د موجودو غیر قانوني وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د دوی په وینا دا اکثر هغه کړۍ دي چې غواړي داسې ډلو له لارې د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. خو د کورنیو چارو وزارت که څه هم د دې ډلو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره خطرناکه بولي وایي په حکومتي ادارو کې له دې ډلو نه هیڅ راز ملاتړ نه کیږي. نور تفصیل د حمید مومن په راپور کې.
دا چې کومې ځانګړې حکومت کړې د غیر قانوني وسله والو ډلو ملاتړ کوي، هیڅوک یې په اړه په څرګند ډول څه نه وایي، خو ادعا کوي چې د داسې کوم ملاتړ پرته دا ډلې فعالیت نشي کولی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي آرین یون په قندوز کې روسي پیښې ته په اشاره په خپلو خبرو کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه. دوی وویل چې دا غیر قانوني ډلې په حکومتي کړیو کې د ارګ تر ماڼۍ خپل ملاتړ لري، او په داسې حالت کې د هغو کسانو عدلي تعقیب ستونزمن دی چې عام خلک وژني.
هغه سیاسي کړۍ چې د خپل بقا په خاطر چې غیر مشروع قدرت ته رسیدلي دي، او هغه چارواکي چې په زور باندې او په دغه مسایلو په واسطه غواړي د دوی بقا په کې د چوکۍ وساتي، دغه مسایلو ته لمن وهي. دلته وکیل صاحبان وایي چې دوی د پایګر د قانوني شي، خو زه په دې باندې پوهېږم چې دا پایګر د قانوني ځکه نه کېږي چې 80% په حکومت کې دي او تر ارګ ماڼۍ پورې د دوی سپورټګران موجود دي. دا به څه رقم پایګر د قانوني دي؟
که هم دا ډلې له ډېره وخته د خلکو په زورونه لوټلو جنسي تیریو او وژنو تورنې دي، خو وروسته دو پیښو چې پکې په قندز او روزګان کې یو شمېر خلک ووژل شول د دوی د موجودیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د قندز ښار په کنم کلي پر وروسته حمله کې 14 کسان او تر دې مخکې په اروزګان ولایت کې 9 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا ټول ملکی کسان وو. چارواکو تایید کړ چې دا دواړه پیښې د غچا اخیستلو په هڅه کې شوې او پکې اهم خلک د دې لپاره پنخه شوي چې ګویا دوی د طالبانو ملاتړ کوي. ځینې کتونکي باید داسې ډلو بیا راڅرګندېدل چې په ټولنه کې ناوړه سابقه لري د دوی په وړاندې د حکومت بې پروايي بولي. جنرال امرالله امان دې مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې د دې حالت دوام به هیواد یو ځل بیا له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ کړي.
اداره په گزاره باندې پر لسته ویل حکومت اداره گزاره کړې او په پټاره کې راځي چې په تاسو کې چې دا غیر مسؤل کسانو ته حق ورکړي د ګشت گزار او نیسي خلک سره تړونه چې خلک سلای کې هغه یو کومندان پورې مربوط، هغه یو رئیس پورې مربوط، یو معاون د رئیس جمهور پورې مربوط، یو وزیر پورې مربوط.
دا اندېښنه په داسې حال کې خوده لیکي چې د امنیتي مسؤلیت تونو د لیک بهر روان دي او ټاکل شوی چې له بشپړې دروسه د 2014 میلادي کال تر پای پورې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي. ځینې نور افغان کتونکي بیا د ډلو سابقې ته په اشاره چې د ځینو هیوادونو ملاتړ له ځانه سره درلود دا ویره څرګندوي چې دوی به یو ځل بیا د ګاونډیو د لاس په اله بدل شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی چې د افغانستان په وړاندې د ایران او پاکستان سیاستونو سړي خبرداري ورکوي که د دې ډلو په وړاندې اوس جدي ګام پورته نشو نو نظام ته به داسې ضربه ورکړي چې جبیره کول به امکان ونه لري.
پاکستان او ایران چې لمون ګاونډیان دي، د دې فرصت نه استفاده کوي د خلکو په وسیله چې دا خلک زیاتر په خانه جهادیان دي، د هغو سره اړیکې لري، د دا خلکو د تحریک لمن ورتاس افغانه بېګناه خلک وژل کېږي. دا د تشویش وړ ده دغه چې دوام وکړي آینده دا نظام ته داسې ضربه وارد کړي چې جبران امکان ونه لري.
خو د کورنیو چارو وزارت به دا اندېښنې بې اهمیته ګڼي او وایي چې دا ډلې اوس مهال داسې کوم ځواک نه دی چې د هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د دې وزارت وان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دې ډلو په موجودیت کې د عامه خلکو امنیت ستونزمن وباله، خو د کتونکو او وکیلانو د تورونه هم په کلکه رد کړل چې ګواکې دا ډلې په حکومتي کړیو کې ملاتړ لري. د ده په وینا پولیسو ته یوازې قانون مطرح دی او د هر هغه چا پر ضد اقدام کوي چې خلک ځوروي.
نسم تاییدولی چې په حکومت کې چارواکي دي داسې افرادو سره تړاو ولري، خو بیا هم یو شی بل تاکید کوم چې د افغانستان د پولیس دپاره قانون مهم دی. د افغانستان د پولیس دپاره هر هغه څوک چې وغواړي یو عام وګړي ته آزار او ضرر ورسوي هغه مجرم دی. هغه که هر څوک هغه به نیول کېږي او هغه به عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل کېږي تر څو جزا وویني.
د ډلې په داسې وخت کې بیا راڅرګندې شوې چې امریکایي او ناټو ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو پر ضد د جګړې د ډګر د پراخولو او امنیت د ټینګښت لپاره د محلي پولیسو په نامه یو ځواک وروزي. محلي پولیس هم دا اوس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعال شوی چې د دوی موجودیت هم خلک اندېښمن کړي، او د ځکه چې د دې پولیسو قومانده د هغو کسانو په لاس کې ده چې پخوانی قومندانان وو.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ډیموکراتانو کانګریس په وینا کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بیل کلینتن له میلیونونو تر سخت فشار لاندې امریکایانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما ملاتړ وکړي. په شمالي کارولینا کې د ډیموکراتانو د کانګریس دوهمې ورځ ته په وینا کې کلینتن د جمهور رئیس د پالیسیو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل
پرزیدنت اوباماز اپروچ امبادیز د ویلیوز د ایدیاز اند د ډایرکشن.
د جمهور رئیس اوباما تګلاره د ارزښتونو مفکورو او د امریکا د هغه تګلوري ښکارندوی ده چې امریکایان د یویشتمې پیړۍ لپاره د هیواد د لیدلوري په اړه لري. د شریکو فرصتونو، شریکو مسؤلیتونو، شریکې هوساینې او یوې شریکې ټولنې احساس هغه خوب دی چې امریکایان د خپل هیواد لپاره ویني. کلینتن دیموکراتانو ته چې خوښۍ او ولولې څرګندونې وویل، اوباما موږ بیرته د رغولو یوې اوږدې لارې ته برابر کړي و. هغه د یو پرمختللي او زیات تعادل اقتصاد اساس ایښی دی. کلینتن همدارا څرګنده کړه چې اوباما تر اوسه د هغو تېروتنو په لیرې کولو لګیا دی چې جمهوري غوښتونکو کړې وې.
نو پرزیدنت، نو پرزیدنت، نات می، نات انی اف مای پردیسسرز،
هیڅ جمهور رئیس نمان لما مخکې هیڅ و نه شوی کولی چې ټول مخکېنی اشتباهات اصلاح کړي، لکه چې هغه په تیرو څلورو کلونو کې کړي دي. د کلینتن له وینا وروسته د ډیموکرات ګوند باراک اوباما رسما د نومبر د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید